د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. د لسو بجو په خبرونه کې مو ز بشیر ګواکې زل بیا هرکلی کوم. د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړې کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي او په اخره کې به تاسو د سولې پر دورو نیزه خبرونه هم اوریدل شي. خو د دې هر څه تر مخکې ورزو ګلایسته او له هغه څخه د دې خبرونه
پاکستان وای امریکا سره خی او اوګد محل اړکی غواړي. پاکستان فوج وای له شمالي وزیرستان نه وزي او جنوبی کوریا او امریکا د شمالي کوریا د بیلستیک میزایل ازماینه غندنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي د امریکا نوی حکومت سره خي او اوګد مهاله اړیکې غواړي او پر پاکستان د سفري بندیزونو تجویز تر غور لاندې نه دي. تیره ورځ په کراچۍ کې د نړیوالو اړیکو څیړنیزې ادارې کې د سرتاج عزیز خبرلن ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په لومړي ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر حالاتو، د ترهګرۍ ضد جګړې ختمولو او تجارت ته وده ورکولو په اړه خبرې کړې وي چې ګټورې وي. نوموړي ویل په بیرې هند کې فوجي قواوې او جوهري هلې ځلې د سیمې امنیت لپاره لوی ګواښ جوړېدای شي او پاکستان د ګوادر او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره په بیرې هند کې پر امن حالات غواړي او په دې لړ کې به هر ممکن ګامونه پورته کوي. نوموړي ویل چې بیرې هند امنیت او سوکالي د ټولې سیمې په ګټه دي. په شمالي وزیرستان کې میش د فوج اووم ډیویژن مشر میجر جنرال حسن حیات پرون ویلي چې له هغو سیمو نوه فوج واپس نه ځي. میجر حسن دا خبره د شمالي وزیرستان نورک مدرسه کې د هنري زده کړو ترلاسه کوونکو 115 کسانو ته د اسناد ورکولو په موقع وکړه. د ویل
کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے شاید فوج واپس چلی گئے گی تو کیا ہوگا.
نن ڈیر خلق دلتا سوچ کڑی چه فوج با واپس ولاڑ شی نو بیا بس کی گی او بدامنی با خورا شی. زتا سو تا دوایم چه مونگا دا واپس لو والا نیو او مونگ خپل پوخ بندو بس کڑے.
فوزی چارواکی زیاته کړه چې په میرالی رزمک میرانشاه او د تاخیلو کې چاونی په فوزی کینټ کې بدل شوې دي او د راتلونکو لپاره سوچ پکار دي. د پاکستان فوج په لومړی بار په وزیرستان کې په 2004 کال د مارچ په میاشت کې عملیات پیل کړي ول. د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف اګون صوبایي اسمبلی غړو د خوځو حقوقو او د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره د ګل پورز غونډه را بللې ده. د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشه نعیم پرون مشال رادیو ته په دې اړه ویل
وایکم دا ډیسکس کړی نه ان شاء الله دا منډي باندې زموږ میټینګ هم په دې راغوخته ده. د کوهات والو دینه ناس خټک ته حواله کړی ده. ان شاء الله دا به موږ منډي باندې ور ډیسکس کوو او دې نه بس په دا موږ وې سم دي دراول او نو شهر والا اوس ما دې زموږ د جی یو ای والا هغه پوره ډی پی او سره ملاو شوی دا او پوره رپورت نو موږ ته منډي پوره رپورت راکې.
دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په تېره اونۍ کې په بیلابیلو پیښو کې درې ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقوقو سازمانو پر هغو پیښو اندېښنې ښودلې او له حکومت یې د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون د عملي کولو غوښتنې هم کړې. په کوټه کې د غیر معیاري یا نقلي دوایانو پر ضد کمپاین پرون هم دوام درلودو. د نقلي دوایانو د مخنیوي ادارې تېره ورځ د کوټې په کاسي سړک پښتون آباد غوث آباد کې پر 23 میډیکل سټورز چاپی وهلي او د ځینو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. د کوټې ښار مجسټریټ بابرک خان پرون مشال لري ته چې دا کمپاین به دوام لري. د دې نه وړاندې په کوټه کې د 100 څخه زیات میډیکل سټورز پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي. د چارواکو په خبره یوازې په کوټه کې 80% دوایانې نقلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابو ظہبی ته ورسید. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال لیته ویل چې افغان ولسمشر د متحده عرب اماراتو له یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي. په دې رسو کې د متحده عرب اماراتو د سفارتکارانو یو پلاوی افغانستان ته راغلی وو چې ځینې د قندهار په ترهګرۍ حمله کې شهیدان شول. افغان ولسمشر هم د افغانانو په استازیتوب د دغه سفارتکارانو له کورنیو او د اماراتو له دولت سره د غمشریکۍ په هدف دغه هیواد ته ولاړ. د جنوري په 11 نیټه د قندهار ولایت د مقام په میلمستون کې په یوې چاودنې کې کسان وژل شوي ول چې پکې د متحده عرب اماراتو 15 سفارتکاران هم شامل ول. د افغانستان حکومت د هلمند په مرکز لخکرګاه ښار کې پرونی حمله غندلی او هغه ترهګری حمله بللی ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولس مشر په حواله ویلي چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي د ورته وحشیانه حملو په ترسره کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسیدي. د هلمند د والی وایند عمر زواک پر مشاله لیتو وی چې په موټر بمی چاودنه په لخکرګاه ښار کې د کابل بانک یوې څانګې ته نږدې وشوه چې پکې شپږ کسان ووژل شول او شل تنه نور زخمیان شول. په وژل شوو کې یو ماشوم او پنځه افغان سرتیري او په زخمیانو کې پنځلس ملکیان او پنځه افغان سرتیري شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمواري منلې وه. داسې مشال اډیونو خبرونه اورئ. د جنوبی کوریا فوزی چارواکي وایي چې شمالي کوریا نن سهار وختي په ختی سمندر کې د بلستیک توغندي ازموینه کړې ده. د امریکا او جنوبی کوریا فوزی چارواکي د هغه بلستیک میزایل د ازموینې جاج اخلي. د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو مشر دفتر ویلي چې بلستیک میزایل د الوت واټن تر 500 کیلومترو پورې وو او په دې اړه د اضافي معلوماتو جاج اخلي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو د شمالي کوریا د بلستیک توغندي د ازموینې تصدیق کړې ویلي دي چې ډېر ژر به نور معلومات هم ترلاسه کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څوکۍ ترلاسه کولو وروسته لومړی ازموینه ده او د نوي انتظامیه لپاره یو ممکن چیلنج هم جوړېدلی شي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مول ګلای سخوار دل په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اور. پاکستانی چارواکي وایي د امریکای نوی حکومت سره د ترګری زپل لپاره شریک کار کوي. خو امریکایي چارواکو د روسیې کې د پاکستان سره اړیکو ته لسره د کتنې خبره کړې. یو څېړونکی وایي
باید بالکل صحیح نظر دے باید چې دا ټوله پالیسی باندې کوم دی نظر ثانی شي د پاکستان په ګټه باندې دا چې افغانستان کې ثبات او امن راشي.
د پاکستانی پوز چارواکي وایي دوی بل وزیرستان ونه وزي.
کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے شاید فوج واپس چلی گئے گی تو کیا ہوگا. آپ آگے کی سوچیں پیچھے کی نہ سوچیں.
په پېښور کې د میرمنو په لاس جوړ شو شیانو خرڅول لپاره یو دکان جوړ شوی دی.
زمونږ مقصد دا دی د کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې مونږ کم خزه په کور کې ناست دي هغه ته یو پلیټ فارم ورکو چې هغه خپل سامان دلته راړلی شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړلی شي او منافع هم اکی خوځو ته ملاو شي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او په اخره کې تاسو د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لومبی رپورټ ته ورزو. د اسلام آباد څخه زموږ همکار را لېږلی دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هیله ښودلی چې د امریکا نوی حکومت سره به د ترهګرۍ ځپلو لپاره شریک کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې کې لوړپوړو امریکایي چارواکو وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان پر پالیسیو باید نظر وساتي او د دغه هیواد سره خپلې پالیسۍ باید یو ځل بیا وګوري. افغان او امریکایي چارواکو وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګولې. اسلام آباد دا نه مني.
د خالی پورس په کراچۍ کې په پاکستان انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز کې مطبوعاتو سره په خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لومړی رابطه خوه او پاکستان د امریکې سره ځینې شریک مقصدونه لري چې پکې د افغانستان صورتحال د ترهګرۍ ختمول او تجارت زیاتول شامل دي. د نوموړي وینا وه چې د ضرب عزب عملیاتو له وجې په تیرو دوو کلونو کې د ملک نه تر ډیره حده د ترهګرۍ خاتمه کې کامیابي ترلاسه کړې ده او په ټولو لویو ښارونو او خواوشا سیمو کې د خفیه معلوماتو په اساس کړې شوي کاروایانو په مدرسو کې د اصلاحاتو او په فوزي عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمې چلیدو له وجې وسلوال او سخت دریځي کمزوري کړې شوي دي. د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل چې د حافظ سعید د نظربندۍ مسله د کورنو چارو د وزارت او نوموړی د قومي اکشن پلان تر مخه نظر بند کړی شوی دی. د سرتاج عزیز په وینا چې چین پاکستان اقتصادي راهداري مقصد په پاکستان کې تجارتي او اقتصادي موقع په ښه توګه په استعمال کې راوستل دي او د پروژې نه علاوه پاکستان په تاپی کاسا یو زر تورخم جلال آباد او کابل موټروی په شان د سیمه ییزو رابطو زیاتولو په یو شمېر پروژو کار روان دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
تړون
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
اوریدونکو په داس حال کې چې په امریکا کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت راغلی کارپوهان وایي پاکستان باید د ترهګرې په جګړه کې له اخلاصه کار واخلي واشنگټن ته په اسلام آباد د نیوکو سببونه برابر نه کړي په پاکستان نیوکې کېږي چې ترهګر ګرځول شوې ډله حقاني شبکه او د طالبانو کوټې شورا مشران په پاکستان کې میشته دي اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردی او کارپوهان وایي چې سیمه کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره باید هیوادونه شریکه مبارزه وکړي په دې اړه د ګلایز رپورټ
امریکایي جنرال جان نیکلسن د زیارت پر ورځ ویډیو چې باید امریکا د پاکستان سره په اړیکو مکمل نظرسانی وکړي په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو تلد مسعود وایي چې په پاکستان له ډېرې مودې راهیسې فشار دی چې د وسلوالو پټنځایونه د لمنځه یوسي خو باید په دې لړ کې پاکستان نور کار هم وکړي او امریکا ته د نیوکو موقع ورنکړي د کانګرس د فوزي خدماتو کمیټې د غړو او د جنرال نیکلسن د سرګندونو په اړه تلد مسعود وویل چې تر څه حد امریکا ته احساس شوی چې پاکستان ډېر څه کړي خو محدودیتونه هم موجود دي
Haqqani network and the shura
د دې حقیقت سره سره چې حقانی شبکه او کوټ شورا د پاکستان خوره د پټنځینو په توګه کوي خو د دې باوجود هم دا خبره هڅون کده چې دوه اړخیزي اړیکی بحال وساتل شي امریکا غواړي چې له پاکستان په مثبت ډول کار واخلي پاکستان لم په کار دی چې د امریکا نوی حکومت ته هغه سي جواز ورنکې چې څنګه په خوا ورکول
کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې د امریکا هر یو نوی حکومت غواړي چې د پخوانیو پالیسیو نظرسانی یا له سره جاج واخلي که څه هم دواړه هیوادونه په ځینو خبرو کې اختلافات لري خو په مجموعي توګه دواړه د یو بل همکارۍ ته سترګې په لار دي بلخوا پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې په پاکستان ټوله ذمهواري اچول ناسمه ده نوموړي د امریکا لخوا پاکستان سره د پراخو اړیکو او په پالیسۍ کې د نظرسانۍ په اړه وویل
باید چې دا د فراخ دغه شروع شي ابراډ انگیجمنٹ ورته مو وایي باید چې هغه شروع شي دا بالکل صحیح نظر دی باید چې دا ټوله پالیسی باندې چکم دی نظر ثانی شي چې موږ امن طرف ته ګام واخلو چې افغانستان کې ثبات مستقل او دوامدار ثبات څنګه راشي اصلي شی دا دی د پاکستان په ګټه باندې دا چې افغانستان کې ثبات او امن راشي
رستم شاه مومند زیاته کړه چې بے ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی او د نور هیوادونو پرتله پاکستان ته زیات زیان رسوي امریکایي جنرال نیکلسن په خپلو سرګندونو کې په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د اړتیاو خبر هم کړی و د امریکا د فوج لوړپوري فوجي قماندان او فوجي خدماتو کمیټې سرګندونې په داسې حال کې کړي چې روسیا به د رواني فروری میاشتې په نمای کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو کانفرنس کوربه وي
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تختل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د خبرونه تاسو ته د دیګړې په اخر کې وړاندې کوو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج افسران وایي چې دوی له غزې تلونکي نه دي دلته فوجیان په 2014 کال کې د ضرب عضب عملیاتو په مهال میشته شول او په بیا بیا یې ویلي چې 90% قبایلي سیمې له ترهګرو پاکې کړي دي ځایي خلکو وخت په وخت مشال ریډیو ته د کرفیو او پوځي چک پوسټونو څخه شکایتونه کړي خو امنیتي چارواکي وایي دا د امنیت ساتلو لپاره مهم دي پوځي افسرانو د شمالي وزیرستان د نه پرېښودو خبرې په هغه غونډه کې کړي چې د هنري زده کړو فارغینو لپاره جوړه شوه عمر دراز وزیر په دې حق لري رپورټ لري
تیرہ ورس شمالی وزیرستان میرعلی کے وزیرستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ دسی میں یو سلو پنجہ دیش کسان فنی زکڑے ترلا سکول پس فارغ شول چورتا سندونا او لیپ ٹاپ ورکڑل شول پدغا موقع د شمالی وزیرستان سیون ڈویژن فوز مشر میجر جنرل حسن اظہر حیات د فوز نورالا چارواکی پولیٹیکل ایجنٹ او دسی میں مشران موجود ول میجر جنرل حسن اظہر حیات پوینا وزیرستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن د زربیاز و عملیاتو وروستا میرعلی نورک مدرسہ کے فوز د فاٹا سیکٹریٹ او فاٹا ڈیولپمنٹ اتارٹی پتاون سارا دسی میں بے ہنر کسانو تا ہنر خودلو پا غرض خلاص کر میجر جنرل حسن اظہر حیات پا دے موقع جمع شو دسی میں مشرانو او دا یاد ادارے نا فارغ کسانو تا خپلاوے نا کے وو ویل چو وزیرستان کے دے خلق پخوانی حالات بیرتا راتلو سوچ ہم نکڑی او فوز دا غلطانہ دتلو والا نہ دے
کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے شاید فوج واپس چلی گئے گی تو کیا ہوگا
نن ڈیر خلق دلتا سوچ کڑی چه فوز با واپس ولاڑ شی نو بیا بس کی گی او بدمنی با خورا شی زتا سو تا دا وایم چه مونگا دا واپس لو والا نه یو او مونگ خپل پوخ بندو بس کڑے چه کم نظام تاسو وی نئی دغه د کینټونو صورت اختیار کڑے خوا کمیر علی دے میران شاہ رزمک او کا دتا خیل دی دویم دا چه خلق سوچ کڑی چاغا پخوانی حالات با بیا راشی نو دا سوچ ہم مکڑی تاسو مخ کے گورئی شاتا چه ستیر دی آغا مگورئی
آپ آگے کی سوچیں پیچھے کی نہ سوچیں
وزیرستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نا شپگ میاشت فنی زدکڑے ترلا سکون کی وائی چه ورتا خامو کا ملاو شوا چه هنرو نا ازدا کڑل
محمود خان دا دے تپیه ون ڈگری دلگا میجا دے کمپیوٹر کو رسو کڑلو اس پیر میشتے سے جکی ما ڈیپلوما وا میں او کڑلا او دلگا میج ماشاءاللہ ڈیر صحیح سبا کو ویلو او دینا بعد دا دے اخلاقی تربیت میں سے ڈیر صحیح ملاو شو ور ترا یو لیپ ٹاپ یا رکڑلو کی ما ڈیپلوما می رو سدا دے حوالے پر پاکستان سے کوشش کی جس جاب سے نکاری ملاو شی کنی باہر ملک سے دا میج ڈیر فائدہ رکو دای وای درا دو پچار وی چ نیر برنچ نا خلو شی
مون نوم نوریاز دای مدولتا انجینئرنگ سروے کورس کو آغا پیراش رو او پداش میش ډیر کاروبار زده کله کا روډ ډینا چې کیم جوړی جدا اوس دا کړل بیلډینګ لاوټ اوس دا کړل لکه میش ډیر چاره پداش زده کړل مو شه هدف دا دی چې کا چیرتا سجاب نه لاو شو سم لاو شو
میجر جنرل حسن اظہر حیات و ویل چې د فنی تعلیم دغه سلسله با دوی پر ازمک میران شاه او نیم قبایلی سیمه جانی خیلو کې هم زر شروع کړی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلطه را چی گنده شد گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بیشک چو باری
دینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چکنی
سخت را باری مسلسل تعلیم اداره بندی
د مشال ترنا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په کوټه کې چارواکو د هغه دواخانو پر ضد باندې ګامونه اخیستي دي چې دوی په وینا پکې جعلي دواني خرڅېږي دوی وایي چې په بلوچستان کې تقریبا 80% دواخانې داسې دي چې د غلطه خرابې له وخت تیري او یا هم جعلي دواني خرڅول کیږي چې دوی کوشش کوي چې مخه یې ونیسي دا ایوب ترین رپورټ لري
په کوټه کې د نکلي دوایانو د مخنیوي ادارې کوالټي کنټرول له لوري د غیر معیاري دوایانو په ضد مهم پیل شوی دی او تیر ورځ د کوټ په کاسي سړک پښتون آباد او غوث آباد کې پر دروشت میډیکل سټورو یا درملتونونو چاپه ویل دي په دې کې یوازې یو میډیکل داسې وو چې سمې دوایانې خرڅولې او په دروشت میډیکل سټورو کې غیر معیاري دوایانې پرتې وې په دې ترڅ کې د کوټ سیټي مجسټریټ ببرک خان و مشال ریډیو ته وویل چې دوی مهم به بېل څه توفیر روان وي
همدا میډیکلان موږ په وار وار سیل کړي دي څوک چې ان رجسټرډ کمپنیان څخه دوایانې اخلي او د باندې دوایانې چې په غیر لایسنسو دوی خرڅي او کم میډیکلان سره چې لایسنسز نشته موږ په وار وار مطلب دوی ته نوټیسز ورکړي دي دا مې سیل کړي دي څخه می خلاص کړی دی ودی ته می موخه ور کړی دی لیکن دوی بیا هم هغه مطلب غیر معیاري دوايان خرسي دا بیا د دې کیس چې دی ډرګ کوټ لزی هغه بیا د تیش فیصله کوي
ته چاپو پر محل د میډیکل سټور څخه په لوی کچ غیر معیاري دوايان نیول سوې دي روسه په یو میډیکل سټور کې دارو درمل پلورونکي امیر محمد وویل چې د سخه تیروتنه سوې ده
دا شمې ریس دی ان شاء الله بل په بنیش دو ولته یو جده شی راغلی دی ان شاء الله یو بنیش سره دا شی نو مازات وړم ان شاء الله دا غمس تقریبا و شو زموږ ریس کې دا راغلی نور کوم نه دی سر نسنس ته سر خو هغه پلیسټیټ فلاله وسنسه شته به مستر خراب دی سر اور دغه دی اگر ثبوت پوسر شکار ہے
دے جلی دوائنو دا نیولو روسا دا ڈرگ انسپیکٹر آغا امیر جان ویناو
اکثر میڈیکلانو باندی چی دی دا ان دو نمبر دوائن خرسی آغای کی چی دی دا باندی غیر ریجسٹر ان ریجسٹر میڈیسنز دی جلی دویات دی نیوٹراسوٹیکلز دی دا گر دا چی دی انسانی جان دا پر خطر دی
بلی خواد ڈپٹی کمیشنر کوٹی عبدالواحد کاکڑ ویل دی چی دا چاپو پر محال دو جلی ڈاکٹران ہم نیول سوی دی چاچی بے حکومتی اجازه دا بارنی هیوادو دوائنی پنا قانون توگ خرسولی خبره د یادونه ورده چې دوی ورځې وړاندې په کوټه کې د دوایانو د کنټرول د ادارې سکتر ډاکټر امداد الله بلوس په مشال ریډو ته ویلو چې واجې د کوټ شار په درملتنونو یا میډیکل سټورو کې 80% غیر معیاري دوایانه پلورل کیږي او دوی د یو سلنه میډیکل سټورو په ضد کیسونه و عدالت ته لیږدولې دي د دې خبر د خبرېدو وروسته د بلوچستان چیف سکتر سیف الله چټا د روغتیا او صوبایي سکتر نورلک بلوچ او نور چارواکو ته امر کړی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې دي د جلی او غیر معیاري دوایانو په ضد سمدلاسه ګامونه پورته کړي دا ځکه چې په لری پرتو سیمو کې د دوایانو وضع تر کوټ شار هم خرابه ده ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. اوس یو بل رپورټ تر دوه په پېښور کې د میرمنو لاسي کار خرڅولو لپاره یو دکان پرانستل شوی دی. پرون د باخبره جینکو یا اویرد گرلز په نامه غیر سرکاري ادارې مشران وویل چې دا دکان یې ځکه پرانسته چې ډېرې ښځې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. دې دکان کې به هغه توکي خرڅېږي چې ښځې کورونو کې جوړوي. د یادې ادارې چارواکو هیله ښودلې چې دې دکان سره به د میرمنو کورنۍ اقتصاد ښه شي. نور تفصیلی د غلام غوث په رپورټ کې.
په کورونو کې د ښځو په لاس د جوړ شوي جامو او د دستکارۍ د نورو توکو د خرڅولو لپاره د دوکان د پرانستلو د دستورې پر مهال مدني فعالی ګلالۍ اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې دا وی د دې نوې پروژې ګټه به د جنکو په تعلیم او د ښځو په اقتصادي وده مصرف کولی شي.
مونږ په پېښور کې د جھلکې وومنز کرافت په نوم باندې یو ګام پورته کو او د دې مقصد دا د چکمې خزینه سې د بکورونو کې کار کوي هغه دا شند پروډکټس جوړ کې چې کم د اربن مارکیټ کې خرڅېدل شي او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي اند د منافع به یو خودي خصوصه ډایرکټلی زی او بل چې کم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې
د دستکارۍ د هنر سره تړلې میرمنو د باخبره جنکو په نوم د مدني ټولنې د دې ګام ستاینه کړې ده. د نوخار د دستکاری د یو مرکز مشره سیما بابر مشال ریډیو ته وایي
د دې ګوتی ویني شي او د ټولش پټو د دې نظر لاړ شي او داسې هغه کارونه کوي او هغه بالکل اونې پونه دام به ورکول او شکر دې د لار را ته ملاو شو د دې انیشیټیو واغشت نو ما سامان ما خو لاروړې نه دی او ماشاءالله هغه خرڅېدو شروع شو او ما خو ځان سره هغه ارتیزن هم راوستې دي چې د هغه ایکسپو یر ویزیټ مو شي هغه چې دې وګوري هغه کې جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او هغه هغه څوک ډیماند شته.
یو مدني پاله خورشید بانو د مهنت کشو د نړیوال سازمان ایلو د شمیرې پرانا کې وایي چې پاکستان کې 12 میلیونه خزی په کورونو کې کار روزګار کوي خو دغه میرمنې د مهنت کشو د حقونو او حکومتي پاملرنې نه بې برخې دي.
دینه کار ډیر ارزان پیسو باندې اخلي نو دا هغه جوړ کولو سیزونه د بار ملک باندې زی د ګورمنټ نه اسم هغه بینیفیټ نه اخلي.
د باخبره جونو د ټولنې مشره ګلالۍ اسماعیل وایي کچیری روزګار کوونکی میرمنې په خپل مارکیټ ته لاسرسی ولري نو د خپل کار پوره پوره ګټه به هم دې ښځو ته ورسي.
زموږ د معاشره کې دا مارکیټ چې کوم نن دا د سړو مارکیټ دی، یعنې دکان د سړی خرسول سړی کوي اخلي سړی پکې، نو د ښځو لکه ښځې ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې هغې په مارکیټ کې کېناستلی شي. زموږ مقصد دا دی کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې مونږ کم ښځې په کور کې ناسدی هغه ته یو پلیټ فارم ورکو چې هغه خپل سامان دلته راړلی شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړلی شي او منافع هم اکی خوځو ته ملاو شي.
د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې د سوري لاندې په پیښور کې د ښځو په نگرانۍ کې یوازنی دکان د پیښور پوهنتون په روډ په یو لوی پلازا کې پرانستل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ د پاکستان فرایډی ټایمز مجلې د حفیظ سعید پاړه د لیکوالي او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقی مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې پر دې بحث شوی دی چې د پاکستان حکومت ولې نوموړی نظر بند کړی دی او یا د هغه پر ضد به جدي ګامونه واخیستل شي او که نه د تیر په څیر به بیرته خوشي شي. بوروال کاکړ دا مقاله لوستی او لنډیز یې تاسو ته وایي.
لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه د مقالې په پیل کې لیکي چې د حافظ سعید پر کور نظربندۍ ته خلک له بیلابیلو اړخونو ګوري. د لیکوالي په خبره د حافظ سعید د نظربندۍ په اړه د رایو لرونکو یو شمیر دا فکر کوي چې پاکستان د امریکا د فشار له کبله په کور کې نظربند کړی دی او ځینې بیا دریز لري چې نه، دا ګام یې د چین په وینا پورته کړی دی. مقاله لیکي چې حافظ سعید د جنوري پر 1.3 نیټه په لاهور کې د خپل تنظیم جماعت الدعوه په مرکز کې په ولکه کې واخیستل سو. پر نوموړي تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې پر یو هوټل په هغه برید کې لاس لري په کوم کې چې 1.6 کسان وژل شوي وو. نه یوازې حافظ سعید په هغه برید کې له لاس لرلو انکار کوي، بلکې د پاکستان حکومت هم وایي چې له دوی سره په هغه برید کې د نوموړي د ښکېلتیا هیڅ ثبوت نشته. مقاله زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې حافظ سعید نظربند کړل شوی دی، بلکې په ممبئی کې د یاد برید ترسره کېدو سمدستي وروسته هم نوموړی په کور کې نظربند کړل شوی وو، خو بیا وروسته د لاهور د هایکورټ په وینا خوشی کړل شو. د هند حکومت او یو شمیر نور نړیوال تور پوری کوي چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت د حافظ سعید او داسې نورو کسانو او ډلو مرسته او ملاتړ کوي، خو هغوی نه مني. ډاکټر عائشه صدیقه لیکي چې د پاکستان ریاست او د ریاست یو شمیر استازي د دې خبرې دفاع کوي چې حافظ سعید باید آزاد وي. نوموړي زیاتوي چې پاکستان د ملګرو ملتونو پر هغه قرارداد له عمل کولو ډډه کوله کوم چې د پلي کېدو په صورت کې حافظ سعید او د هغه تنظیم له ترهګرۍ سره تړي. کله چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې پر هوټل برید وسو، نو په هغه وخت کې د حافظ سعید تنظیم لشکر طیبه نومېدی چې وروسته یې بیا د جماعت الدعوه نوم ورباندې کښېښو. د لیکوالي په وینا د امریکا لویه اندېښنه دا نه وه چې د حافظ سعید تنظیم لشکر طیبه په هند کې برید کړی و، بلکې په هغه برید کې د امریکا وګړي وژل شوي وو. ډاکټر عائشه صدیقه لیکي اوس چې په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی او تر اوسه یې د خپلې بهرنۍ تګلارې اړخونه نه دي په ډاګه کړي، نو پاکستان د بندیزونو د اندېښنې له کبله حافظ سعید په کور دننه کړی دی. او بل دا چې چین یو پلو د خپلې سینکیانګ صوبې د حالاتو په اړه اندېښمن دی او بل اړخ ته یې په سیمه کې د خپلې پانګونې پر خوندي کولو هم نظر دی، نو ځکه به یې د ځینو په نظر پاکستان ته ویلي وي چې پر خپله خاوره نور د وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. خو ډاکټر عائشه صدیقه لیکي چې کچیرې د دې په وینا پاکستان د حافظ سعید د جماعت الدعوه او داسې نورو ډلو پر ضد ګام پورته کولو ته جدي وای، نو به دې ډلو د خپلو فعالیتونو لپاره په څرګنده چندینه راغونډولای.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنیوی بجې شوی دی. راځي له ګلای څخه د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ویلی د امریکا نوی حکومت سره خې او اوږدمهاله اړیکې غواړي او پر پاکستان د سفری بندیزونو تجویز تر غور لاندې نه دی. تیر ورځ په کراچۍ کې د نړیوالو اړیکو څیړنیزې ادارې کې سرتاج عزیز خبرلن تو وی چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په لومړني ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر حالاتو د ترهګرۍ ضد جګړې ختمولو او تجارت ته د وده ورکولو په اړه خبرې کړې وي چې ډېرې ګټورې وي. په شمالي وزیرستان کې میش د فوج اووم ډیویژن مشر میجر جنرال حسن حیات پرون ویلي چې له هغه سیمو نه به فوج نه وځي. میجر حسن دا خبره د شمالي وزیرستان نورک مدرسه کې د هنري زده کړو ترلاسه کوونکو 115 کسانو ته د سندونو ورکول په موقع وکړه. د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړو د ښځو حقوقو او د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره د ګل پورز غونډه رابلل. دا خبره د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشه نعیم پور مشالډوي ته وکړه. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تیره په یو ونه کې په بیلابیلو پیښو کې درې ښځې وژل شوې دي. په کوټه کې د غیر معیاري یا نقلي دوایانو پر ضد کمپاین پرون هم دوام درلودو. د نقلي دوایانو د مخنیوي ادارې 13 ورځ د کوټه په کاسي سړک پښتون آباد او غوس آباد کې پر درویشتو میډیکل سٹورز چاپی وهلې او د ځینو پر ضد مقدمه هم درج کړې دي. د چارواکو په خبره یوازې په کوټه کې 80% دوایانې نقلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابوظہبی ته ورسید. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی مشال اړې تو ویل چې افغان ولسمشر د متحده عرب اماراتو له یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان حکومت د هلمند په مرکز لخکرګا ښار کې پرونی حمله وغندله او هغه ترهګریز حمله بلل ده. او جنوبی کوریا چارواکی وای چې شمالی کوریا نن سهار وختي په ختیځ سمندر کې د بیلیسټک توغندي ازموینه کړې ده. د امریکا او جنوبی کوریا فوجي چارواکي د هغه بیلیسټک میزایل د ازموینې جاج اخلي.
مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو ګلاس خمود خبرونو لنډیز وارد او وستاست ل اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې اوري.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کلی کې د رستیو کې د پاکستان چیف جسټس د جیکب آباد په یو کلی کریم بخش کې د جرګې لخوا د دوه کلنۍ او شپږ کلنۍ ماشومانو جنکو په روغه کې د ورکولو د معاملې د خپل اندې نوټس اغسته او د لړکاني د پولیسو مشر نه یې رپورت غوښته دي. اداري وایي جرګې په یو لانجه کې د ماشومانو جنکو پلار حشم ته حکم ورکړی وو چې مخالف ډلې ته د 14 لک روپۍ جرمانه ادا کړي. د کوم رستو چې حشم نومیتن 1 لک روپۍ ورکړي خو یو څو ورځې پس جرګې وویل چې نورې پیسې نه وینو. دوه لورګیانې دې په روغه کې ورکړي. په کومه چې میډیا آواز پورته کړو او سپریم کورټ د خپل اندې نوټس واغستو. ادارې زیاتوي بلپلو په اسلام آباد کې د یو جج د کور ودانې لاخوا په یوې ماشومې جینې طیبې باندې د تشدد په مقدمه کې د ماشومې پلار محمد اعظم د مقدمې نه د لاس په سر کېدو اعلان کړی دی او د جج کور ودانې یې معاف کړي. نو په داسې صورتحال کې دا سوال راپورته کیږي چې په یو مقدمه کې دایي ریاست وی نو د ماشومې د پلار روغي څه قانوني حیثیت پاتې کیږي. نو د دې پړاګې وچې هر جرم د مافي وړ نوي غني ټول مجرمان به مافي نامه جمع کړي او ځان به خوش کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدون کې اجرس پانه خپل اداري په کرکټ درغلیو باندې لیکلي او وي د پاکستان سوپر لیگ پرنګ د کرکټ لوبي په یو غټ پروګرام کې د اسلام آباد یونایټډ لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف د درغلیو په تور کې معطل کړي شوی. د کومې رسو چې د دې لوبغاړو پر ضد پلټنی پیل شوې. ادارې زیاتوي که خالد لطیفی او که شرجیل خان وی او که هر څوک وی چې په نړیوال کچ د وطن د ناموس خیال نه ساتي باید چې د دوی پر ضد سخت کاروایی وکړل شي. د ادارې په وینا چې سرنګ شهریار خان د کاروایی باور ورکوي نو کچري رښتیا د درغلي کوونکو پر ضد کاروایی شوی و نو چا به هم دا جرأت نشو کولی چې د وطن ناموس یې خراب کړی وي. باید چې په دې کې ککړ د ټولو کسانو پر ضد کاروایی وشي چې راتلونکي کې په کرکټ یا بل لوب کې سوق درغلی و نکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو خبرون په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د امریکا پر نوی حکومتي انتظامی باندې دا فشار دی چې د پاکستان په اړه سخت تګلار خپل کړی. په دې اړه هافینګټن پوسټ لیکلی چې د دې مقصد دا دی چې اسلام آباد له افغان طالبان سره ملاتړ ختم کړي. بلخوا د جرمني خبری ایجنس ٹی پی ای لیکلی د امریکا دفاع وزیر د خپل جرمني هم منصب سره په ملاقات کې د افغانستان په جګړه کې د جرمني پوځیانو رول ستایلی دی. د دې دواړو لیکنو غټ کې درته اسرار العالم مومند وایي.
هپینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي او ولسي چارواکو لخوا د دې هېواد په نوې حکومتي انتظامیه فشار دی چې د پاکستان په اړه سخته تګلاره خپل کړي چې دارنګ اسلام آباد له افغان طالبانو سره ملاتړ ختم کړي. خو ځینې کارپوهانو بیا وړاندیز کړی چې ټرمپ انتظامیه دې پاکستان ته د پالیسیو بدلولو لپاره څه وخت ورکړي. بعضي پاکستاني چارواکو هم ویلي دي دوی تمه لري د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار او دفاع وزیر چې د پاکستان په مسله پوه دي پر دې عقیده دي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې بیا بحالول ضروری دي. په مقاله کې د یو ریپورت په حواله ویل شوی چې په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته ورکړل شوی مرستې اسلام آباد په هغو عناصرو مصرف کړي کوم چې د دوی په فکر د هندوستان پر ضد کارول کېدی شي. په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی داسې نه ښکاري چې پاکستان به خپل تګلاره بدله کړي. که څه هم په مقاله کې راغلي چې پاکستان اوس هم د ښه او بدو طالبانو پالیسۍ ته دوام ورکړی خو پاکستان په تیرو وختونو کې دغه تورونه رد کړي او ادعا کوي چې پر خپل ځمکه یې د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات ترسره کړي. بلخو د جرمني خبری اجانس ډی پی ای لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د خپلې جرمني هم منصب سره په پینټاګان کې د ملاقات پر وخت د افغانستان په جګړه کې د جرمني پوځیانو رول ستایلی دی. پر دې موقع د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې د هېواد او امریکا لګړو چیلنجونو سره مخ دي او د ترګري پر ضد جنگ د دوی لومړیتوب دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په اتحادیانو غږ کړی چې د شریک دفاعي هلو ځلو لپاره نور وسایل اهم ورکړي. دا مهال امریکا او جرمني د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنیز ماموریت ته دوام ورکړي. د نوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ناټو او اروپایي اتحادیې تر نیوکو وروسته جرمني ډېر اندېښمن دی او له کله نه چې ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي دا د جرمني د کابینې دویمه غړی ده چې د امریکا دوره یې کړي.
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وایي چې نوموړی پرون عرب اماراتو ته ورغلی دی. یاد دی چې په دې روسیو کې په قندهار کې په یوه حمله کې ځینې افغان چارواکي او د عرب اماراتو 15 ډیپلوماټان وژل شوو چې تر هغې وروسته افغان حکومت کوشش پیل کړی دی چې عرب اماراتو سره یې اړیکې ښې پاتې شي. په دې اړه د سفی الله ستانکزی رپورټ.
د افغانستان جمهوری ریاست وی عربی متحده امارات په بیلابیلو برخو کې له افغان دولت سره د همکارۍ ښه ظرفیت لري. د خبره د جمهور رئیس مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی عربی متحده اماراتو ته د افغان ولسمشر او نورو چارواکو د سفر پر مهال پرون ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی مرتضوی وویل که څه هم سفر تر ډیره په کندهار کې د عربي متحده اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې د غم شریکي په خاطر ده خو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري هم تر بحث لاندې نیول کیږي. جمهور رئیس د افغان دولت په استازیتوب د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په کندهار کې دغه هیواد د ډیپلوماټانو د وژنې په خاطر غم شریکي کوي. بل مسله دا چې کوم هیوادونه چې له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاري کولای شي د دې توقع ترې لرو چې یو مثبت رول ولوبوي. عربي متحده امارات هم په بیلابیلو برخو کې ښه ظرفیتونه لري چې هم له افغان دولت نه د ملاتړ او هم په نورو برخو کې همکاري وکړي. نو په همدې اساس په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کیږي. افغان افغان ولسمشر د کندهار تر خونړی پیښې درې دیرش ورځې وروسته عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د کندهار ولایت مقام په میلمستون کې د مرغومي په یوویشتمه چاودنه وشوه چې پکې د عربي متحده اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په شمول دولس تنه ووژل شول او نولس نور ټپیان شول. محمد علي البستکی، عبدالله محمد عیسی، احمد رشید سلیم، احمد عبدالرحمن التونایجی او عبدالحمید سلطان الحمادي هغه پنځه عرب ډیپلوماتانو چې په دې حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسی، د ولایت د بهرنیو اړیکو مشر شاه احمد سعید، د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری، د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجانی، په امریکا کې افغان ډیپلومات یما قریشي، د پخواني ولسمشر د تره زوی هاشم کرزی او یو بل ځوان هم په دې پیښه کې وژل شوي افغانان دي. افغان چارواکو وویل د کندهار حمله په کوټه کې پلان شوې وه او پلان جوړونکي په پاکستان کې آزاد ګرځي. افغان کارپو محمد علي اميري بیا په دې نظر دی چې د کندهار تر حملې وروسته افغان چارواکي اندېښنه لري چې له عربي متحده اماراتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې زیانمنې نه شي. جمهور رئیس غواړي د سیمې عربان په خاصه توګه عربي متحده امارات ډاډمن کړي چې افغان دولت له دغه هیواد سره د ښو اړیکو لیواله دی او دا پیښه باید د دواړو هیوادونو په اړیکو کې اغیزونه کړي. زه فکر کوم د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یو پټ اندېښنه شته چې د کندهار پیښه له عربي متحده اماراتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې اغیزمنې نه کړي او ان تر دې ونه رسیږي چې خپلو پخوانیو همکارانو ته پراخې مالي سرچینې برابرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم د عربي متحده اماراتو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و او د دې ډلې جنګیالیو د کندهار په حمله کې لاس لرل هم رد کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی او سم دوادی سرسنتا ستا دا سول پرلور خبرونا درورو دا خبرونه تاسو ته هر یک شنبه او هر دوشنبه له مشال ریډیو نشر کیږي. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې پر ترهګرو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لړ څخه د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم وستلو په اړه بحث کوو. ملګرو ملتونو دا کار د افغان حکومت په غوښتنه د تیرې جمعې په ورځ وکړ. زه بشیر ګواکیم، خبرونې ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن تیر کال د ستمبر په میاشت کې شوې د سولې هوکړه لیک کې دا مهم شرط و چې د حکمتیار ترڅنګ د هغه د ډلې ځینې نور مشران هم د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي. د حزب اسلامي بیان حشمت الله ارشد د دې ګام هرکلی کړی دی. هغه ازادۍ رډیو ته ویلي چې اوس کابل ته د حکمتیار ورتګ ته لار هواره شوې ده. که څه هم نوموړي تېره ورځ ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې حکمتیار دا وخت چیرته دی، خو زیاته یې کړه چې هغه به ممکن تر راتلونکو لسو یا شلو ورځو پورې کابل ته ورشي. ملګرو ملتونو، حزب اسلامي او د ګلبدین حکمتیار په شمول د دې ډلې ځینې مشران د القاعده ترهګر ډلې او په دې روسو کې د داعش وسلوالې ډلې سره د همکاریو په تور د بندیزونو لاندې راوستي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی حاجی دین محمد وای هیلمن دی چې د حکمتیار په خلا کې دل به افغانستان کې د دوامدارې سولې پیلامه وي.
تیاری نیول شوی دی د حزب اسلامي د مشر د راتګ دپاره په کابل کې. ستونه د بندیانو دوی چې یو څه ترتیب کړي وو، د هغې نه چې کوم بندیان په مختلف وزارتخانو کې پیدا شوي دي، ته یو کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه چانکۍ ګوري چې دی کوم یو سیاسي دي او کوم یو جنایي او یا بل چا په بل جرم کې دي، او علاوه د هغې نه دام ګوري چې واقعا د حزب اسلامي بندیان دي که نه دي. نو د هغې دپاره یو څه زیاته برخه چان شوي دي، دوه باندې هم چان روان دی. د مهاجرینو دپاره هم د دوی نه غوښتنه شوې ده چې خپل لیستونه راوړي، تر څو د هغې مطابق ورته په مختلفو ځایونو کې ځمکې د مهاجرینو دپاره ورکړي. د دوی نظامي جبهاتو د هغوی مدغم کولو دپاره یو کمیسیون جوړ شوی ده چې هغه کې هم د دوی غړي دي او د دولت غړي هم پکې دي، او هغې باندې هم د دوی کار روان دی چې جبهات د دوی چې دي چې هغه په امنیتي ارګانونو کې دغسې د مدغم شي.
د سولې پر لور.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دو میاشتې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي وو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشرانو بندیزونه لرې کړي. د حزب اسلامي غوښتنې پر دغه ګوند د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل، د یو شمېر بندیانو خوشې کول، د رسنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې ټاکل او کابل کې د حکمتیار د هستوګنې ځای معلومول دي. حکومت له هغه څخه غواړي چې وسلوالي وسله په ځمکه وغورځي او له جنګله لاس واخلي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي د روغې جوړې بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل ښه کار دی، خو طالبان باید دې ته ونه هڅوي چې هغوی هم افغان حکومت سره سوله وکړي.
طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. اول ځلین چې طالبان افغانستان ته په قدرت رسېدل، د هغې نه مخکې شپږ میاشتې یو کال پاکستان دوی په اسلام آباد کښې سره کېنول مشران، چې مونږ حکمتیار هم د هغوی په لاس کښې وو او طالبان هم د هغوی په لاس کښې وو، چې دا ځای سره کېنول چې تاسو سره روغه وکړي او لاړ شي، یو شی به ترې جوړ کړي، دا به ښه شي. طالبانو اخره پورې د دې سره لار ونه نیوله.
د سولې پر لور.
حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. له همدې کبله پې د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره دې ډلې پرېکونو کو او وسلوال جنگي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خو د دې ګوند ډېر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامي لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی، خو سیاسي اثر رسوخ یې ډېر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاالله لودین، چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی، په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي، نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله مند یو که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو، دا به نور ټول هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړې. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي، د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند یو چې دغس د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچوي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسېږو چې بیا مذاکراتو د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت وکړي ټوپک تراس کړي.
لودین صاحب، د حزب اسلامي په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاست او نور ډېر مشران غړي په کابل کې مخکې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو، که تاسو راته دا ووایئ چې د حزب اسلامي د راتګ سره یا د حکمتیار صاحب د راتګ سره که هغوی راشي چېرته، دا به ټول یو حزب شي او که نه بیا به هم هماغه شان ته مختلفې ډلې؟
په طبیعي توګه باندې دا وروستي حالات او دا وروستي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو تر منځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې، که هغه د جمعیت اسلامي تر منځ دی، که هغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخه او لویه برخه درلوده او لوی شخصیت دی. موږ هیله مند یو چې د ده د راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د قیادت رنګ راجمه شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او د یووالي یو ښه پیغام ورکړي او بل اخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس مختلف عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري د یو قیادت رنګ راجمه شي.
لودین صاحب، یو خبره په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې د دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه وسي او مخالفت وکړي او هغه عملا پلی کړي، دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه د صحنې ته راداخلي، یوازې جنګ مسله خو هم نه ده ګڼي چې هلته د هغه د جنگ برخه به کمه شي، هغه باید د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه لپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي دلته
د سولې پر لور.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې وه چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وایي چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځېدي چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ډېر پرک شوي خور شوي دي، دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند به پخوا هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي، خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو، په تیرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. که څنګه اړخ ته د فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي، زه فکر کوم اوس حزبیان ډېر په سنګر کې نه دي، که تر کونړ او د میدان وردګو لا تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم حزبیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نه شي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
څېړونکی اباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي، خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولې سیاسي مبارزې لپاره رسیدل غواړي، نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای ګلبدین حکمتیار په زورګونو په لبین لري او د سولې سره یو ځای کېدل په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودلی شي.
کپلو ایک سړی ورته وګوري نو څه فکر کوم چې یو اسلوال مخالف یو ناراضی هم چې په خلا کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې توانېږي چې هغه په خلا کې ده. لویه خبره ده ځکه مونږ د جنګ نه ډېرې ترخې تجربې لرو او هېڅ وګړی د دې افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي او که زه مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
خبر بم نور پکار بمنا کلا پیاؤ ورلی کلا پمنا کلا پیاؤ ورلی کلا پمنا پی خبر بم نور پکار بمنا پی خبر بم نوری پور بل بم خبر بم نوري پتا بل بم پپی خبر بم